سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری یا رکو راست پروگرام اوریدو ته په خیر راغلی مننه چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي قدرمنو ریدونکو نن دوشنبه د 2023 کال د فبرورۍ 6مه ده د فبرورۍ 6مه د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده د دې نړیواله ورځ د منځنې هدف په نړۍ کې د فقر او اجتماعي تبعیض او په ټولنه کې د بشري حقوقو رعایت او اعاده ته د حکومتونو او مسؤلینو پام اړول دي آیا په افغانستان کې اجتماعي عدالت راتلی شي یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اساسي حقوق تر پښو لاندې شوي دي همدا د بحث موضوع ده
شنوندگان عزیز احد عزیزاد هستم شما را به شنیدن و دیدن برنامه روک راست سپین خبری خوش آمدید میگم ممنون که بیننده و شنونده ما هستین البته همونطور که شما شنیدین موضوع برنامه امشب به عدالت اجتماعی اختصاص دادیم که امروز از او یاد دهانی میشه این روز از تاریخ 2007 به بعد در جهان یادهانی میشه و غیر از موضوعات که شما از همکارم زیبا جان شنیدین ایره هم رویش گپ میدونیم که آیا در افغانستان ای تنها طالبان هستن که عدالت اجتماعی و رسیدن با آرمان های مردم افغانستان متوقف ساختن آیا در افغانستان دوری را میتوان نام برد که عدالت اجتماعی واقعا تأمین شده باشه اما قبل از اینکه با مهمانای عزیزی که ما اونا را دعوت کردیم در برنامه صحبت روی این موضوعات و نکات دیگه شروع بکنیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان
وین احمد الله ارچیوان په تورخم کې د پاکستانو یو ځواکونه او طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوه دغه جګړه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې تیر ماښام د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې وتړله او وی ویل چې دا کاری د پاکستانی واکمنو د ژمنو د نه عملي کولو په غبرګون کې کړي اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د ځایي پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایي خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري تیره شپه د طالبانو په کنټرول کې باختر اژانس د تورخم د کمیسر مولوي محمد صدیق له قوله تر بل امره د تورخم د دروازې د تړل کېدو خبر هم ورکړی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سکهال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وسونه لري د وچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي وچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان روغتیایی سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ پر مټ د دې هیواد روغتیایی سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیایی سیستم مقاومت ته پام نه دی شوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په مدار مدار په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصاد کمیسون په خپله غونډه کې پریکړه کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دي په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. طالبانو نه دی ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان ټاکنو کمیسیون د دغه هیواد د ولسمشر د لیک په ځواب کې ډانګ پیلې ویلي چې دا کمیسیون اوس مهال نه د ټاکنو نیټه اعلانولی شي او نه هم له قانوني پلوه اړ دی چې په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتر سره سلا مشورې وکړي. د ټاکنو کمیسیون له دفتره په خپاره شوي لیک کې راغلي د اسمبلیو له ماتېدو سره سره اوس له دغه بنسټ سره د ټاکنو نیټې د اعلان واک نشته او دا چې دا نیټه باید د محکمې له لارې وارزول شي، ځکه نو له ولسمشر سره پرې سلا مشوره هم نشي کولی. په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې چې عمران خان د لومړي وزارت له څوکۍ لرې شو، د تحریک انصاف ګوند او د اوسني حکومت لوی اپوزیسیون بیا بیا په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته تللی. دا په روسیې د اوکراین یرغل راهیسې د ولسمشر بایدن لومړنی سفر دی. چارواکو لا د مخه ویلي چې کیف کې د یو مهم میلمه ورتلو ته چمتووالی روان دی. د ترافیکي ګڼې ګوڼې لپاره د پلازمینې لوی سړک هم د لنډې مودې لپاره تړل شوی و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون ویلي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا خبر وروسته له هغه کیږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې د یورانیومو چې خالصوالی 40% ته رسیږي غني کول کشف کړی دی. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دي دغه اداره په ایران کې د یورانیومو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستي راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې اړه له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مدیر هیئت سره خپل اطلاعات شریکوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
برازیل کې د توپانونو له کبله د مړو شمېر 14 ته رسیدلې. د برازیل چارواکو پرون ویلي چې لږ تر لږه په لسګونو کسان د ساو پالو ایالت په دوو خوارونو کې د وروستیو توپانونو له کبله مړه شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لږ تر لږه 14 ته رسیدلې. په سیلابونو او د ځمکې خوایدو په پیښه کې د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
شنوندا عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگم به شنیدن و دیدن برنامه روک راست سپین خبری. اما طوره که گفتم شنیدن یعنی از طریق رادیو ما را مشتمین و ما را از طریق ستلایت یا ماهواری صدای امریکا هم میتونیم ببینیم. در آغاز خدمت شما عرض کردیم که امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است که سال 2007 به بعد از طریق یا از توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شده و یادآوری میشه. یا نمیفهم کنوره ما میتونیم تجلیل بگویم یا نه، که او را البته دو مفهوم جداگانه خود داشته. اولی ما از دو تن از مهمانای عزیز خود از خبرگان محترم دعوت کردیم تا در برنامه ما حضور بیافن، یک مرور بکنن روی عدالت اجتماعی و روی ازی که در افغانستان چگونه عدالت اجتماعی فرازها و نشیب‌های خود داشته. جناب دکتر سپ عبل، تحلیلگر امور سیاسی، شما آواز ما رو میشنوید؟
بله، سلام بر شما عزیزادی گرامی، آواز شما را دارم.
بسیار ممنون از حضورتان. جناب نجیب آزاد، تحلیلگر مسائل حقوقی، شما هم با ما هستین، آواز ما رو میشنوید؟
سلام و درنشت شغل عزیزاده صاحب او خورکی خادم.
بسیار ممنون از حضور شما هم.
تشکر.
دیره مننه عزیزاده صاحب محترم. درنو ریدون کو موضوع خوبیخی واضح شو چه د اجتماعی عدالت نړیواله ورځ ده. دغه اجتماعی عدالت څه شی ته وایي؟ څه شی ده؟ د دې مفهوم معنا څه ده؟ یو، په جهان کې د اجتماعی عدالت د اعادې اصول څه دي؟ څنګه او څوک راوستی شي؟ په افغانستان کې به اجتماعی عدالت راشي؟ ځکه د عدالت برقرارېدل د نړیوالو اصولو د رعایت مسله ده. نو ګورو چې ډاکټر صاحب حیدر عدل او د نړیوالو حقوقي او سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد صاحب څه نظر لري؟ دوی څنګه تحلیلوي دغه اوزا او اجتماعي عدالت؟ نو حیدر عدل صاحب، تاسو ته سلام شوم، په خیر راغلی.
بسیار تشکر از لطف مهربانیتون، از دعوتتون.
خواهش کوم. من نه تاسو نه آزاد صاحب محترم، ستاره مشه، په خیر راغلی.
کور ولم اغلی خادم، جوړ په خیر، جوړ په خیر.
نو سوال خو مطرح شو، عزیزاده صاحب موافق چي زمونږ درنه ملمنه دواړه په دې برخه کې خپل نظر وای؟
سیده بخي سوال ماجستر آغاز، ولی سوالای زیادی هم از یک چیزی به جزئیات بعدا میپردازیم. در کل سوال شما بسیار ماجست که هر یک از میمونای ما نظرات خود را ارائه بکنن، بعد از سوالای زیادی هم هست که باشان مطرح میکنیم.
نو اول باور شو پر دید رنوی حیدر عدل سبته. حیدر عدل سب ساس نظر غارو.
بله، ببینین عدالت اجتماعی یک امر بسیار حیاتی در جامعه امروزی به خصوص در افغانستان است و این البته نظر به برداشت ها و دیدگاه بعضی از علما تعاریف مختلف داره، از دید کشورهای اسلامی، از دید کشورهای اروپایی و امثال از اینا. اما ما در کل طوری باید بیان بکنیم که عدالت اجتماعی برای اولین بار در سال 2007 از طرف سازمان ملل متحد همین روز 20 فوریه که گویا امروز است به نام روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شد و تعاریف داده شد، از جمله به معنی رعایت تناسب استحقاق ها و شایستگی ها در ساحت اجتماع. در این تعاریف هر گروه و صنف و طبقه در جایگاه شایسته خود قرار می گیرد. می دانیم که عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز است. در این ارتباط با از بین بردن تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، فرهنگی و امثال از اینا می توانم به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد. به این لحاظ این روز باید به صورت همه جانبه، طوری که ما بخصوص شاهد هستیم در طول همین سالیان متمادی، از این روز به طور شاندارش تجلیل به عمل آمده، بررسی ها صورت گرفته، انتقادها بوده، سازمان ملل دولت ها را به اصطلاح ارزیابی کرده، فعالیت هایشان در ارتباط به عدالت اجتماعی و امثال از اینا. این نهایت مؤثر است برای آگاهی دهی مردم و خصوص در ارتباط به روشنگری اقشار مختلف از جمله مردم افغانستان که متاسفانه تحت تاثیر انعنات بعضی مسائل دیگی انعنوی در کشور قرار دارن و کمتر با مسائل عدالت اجتماعی آگاهی دارن و او را نمیتونن درک بکنن، در حالی که بدون عدالت اجتماعی هیچ چیزی نمیتونه نهادی نشود. خواهش میکنم، نه فقر از بین میره، نه بی‌عدالتی از بین میره.
تشکر. آزاد سپستاس نظر سده.
ټولنیز عدالت یا اجتماعي عدالت هغه بنسټ د بشري حقوقو یا د انساني د انساني ژوند تر ټولو بنیادی حقونه دي. موږ ټولنیز عدالت په لنډه کې تعریف کوو، په یو جمله کې تعریف کوو، هر شی په خپل ځای کې په مناسب ډول ایښودل ته ویل کېږي. له کورنۍ نه پیل کېږي. په یو کورنۍ کې تاسو مثلا که پلار او مور یو ماشوم ته پوت تو فکر اخلي، د یو ماشوم په شبه مثلا شپږ نمبر د بل به اووه نمبر وي، همدغسې که چیرې د ماشومانو د روزنې نه نیولې، د هغو سره د هغو په کور کې د هغو د تربیې نه نیولې، د هغو حقونه ورکول، بیا د کور نه وتلې کلي ته او بیا ولسوالۍ ولایت ته او بیا تر مرکزه بیا تر دولت پورې دا مسله رسېږي. د دې تر ټولو مهم بحث د برابرۍ دی. کوم چې نن په نړۍ کې د جینډر اکویلیټي مسله هم راپورته شوې ده، یا خورا ډېر بحثونه پرې کېږي چې د نارینه او د ښځینهو ترمنځ ټول حقونه په مساوي توګه ویشل شوي، او بیا همدغسې د دولت د حکومتدارۍ په چوکاټ کې هم عدالت پلی شي. هغه په دې معنا چې هر څوک چې هر ډول استعداد او ظرفیت لري، د هغه ته په کتو باندې دی وکولی شي چې هغه معیارونه چې دی کولی شي چې پوره یې کړي، د هغه معیارونو له ادرسه دی ټولنې ته خدمت وکړي. دا استاذي یو خو د نړیوال قوانین دي چې په مجموع کې د ټولې نړۍ د پاره دي، د ملګرو ملتونو په تر چتر لاندې، او بیا د هیوادونو قوانین دي که هغه کغه اسلامي هیوادونه چې مطلق شرعي قوانین لري، یا د حنفي فقه یا د نورو فقه جعفریه فقه پر رڼا کې جوړ شوي، او که هغه د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې چې ځینې کسان د سیکولر قوانین وایي هغه پر رڼا کې جوړ شوي، په ټولو کې اجتماعي عدالت یا ټولنیز عدالت بنسټ دی. بیا د دې نافذ کوونکي څوک دي؟ د همغه هیوادونو دولتونه. خو له بده مرغه کله هم چې اجتماعي عدالت یا ټولنیز عدالت نه پلی کېږي یا ټولنیز عدالت نقص کېږي، دغه همیشه لیدل شوي چې نه نوي اشاره نوي فیصده مرتکبین چې دي هغه په خپله دولتونه دي، هغه چارواکي دي چې په واک کې عدالت هر هغه وخت تر پښو لاندې سوی دی کله چې د واک په ګدۍ سپاره خلک د خپلو شخصي ګټو د پاره ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کوي. مشخصا د افغانستان قضیه ده که موږ راځو، په تېرو څلورو لسیزو پنځو لسیزو کې په بیلابیل دولتونه راغلل، اما یو دولت هم یا یو رژیم هم یا یو سیاسي ساختار هم ونتوانلی چې ټولنیز عدالت په افغانستان کې پلی کړي. هلته کې سیاسي ایدیالوژي مخالفت و، هلته کې ژبنیز مخالفتونه و، هلته کې تبعیض و، کغه ژبنیز و، کغه مثلا سیمه ییز و، کغه مذهبي و، او هلته کې د افراطیت مسله وه. نن هم په افغانستان کې په نړۍ کې تر ټولو ډېر چې تر ټولنې سوی دی هغه ټولنیز عدالت هغه په افغانستان کې ټولنې سوی دی، او د نن نه وړاندې دا شل کاله چې ټولنیز عدالت په افغانستان کې په یو نوم او بل نوم په یوه ایډیالوجي بل ایډیالوجي تر ټولنې سوی دی، هغه واکمنانو تر ټولنې کړی دی، او دا واکمني بیا له بده مرغه قومونو او سیمو ته کله چې را رسیږي دغه ایډیالوجي سره کوم دی تعریفوي هغه په اوقدو بدل شي. کله چې هر هغه شخص چې هغه د ټولنیز د بې عدالتۍ ښکار شوی، هغه چې بیا لږ وس پیدا کړي یا واک پیدا کړي، همغه د اوقدې په اساس باندې چې په افغانستان کې تېر څلوېښت کلونو کې لیدل شوي دي، له بده مرغه چې کله هغه بیا واک ته رسېږي، هغه بیا څو چنده ډېر بې عدالتي کوي، تر څو هغه څه چې ده سره شوي دي یا هغه اوقده چې ده اخیستې ده
مننه آزاد صاحب محترم، مننه ستاسو په اجازه به یو ځل احد عزیز آزاد صاحب یو ځل بیا دغه موضوع د خپل اوریدونکو ته ووایو چې په کومه مسلې باندې نن موږ بحث لرو، ځکه که چا رادیو اوس چالانه کړي دوی به پوښي چې قصاصه ده. نن دوشنبه د 2023 کال د فبروري شلمه ده، د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده. د دې نړیوال ورځ د نمانځنې هدف او په نړۍ کې د فقر او اجتماعي تبعیض او په ټولنو کې د بشري حقوقو رعایت او اعادې ته د حکومتونو مسؤلینو د پام اړول دي. او خاص موږ په دې غږیږو چې په افغانستان کې اجتماعي عدالت راتلی شي، راغلی او څنګه بری شي، لارې چارې سي دي. نن دوه میلمانه لرو، ډاکټر حیدر عدل صاحب او همداشان نجیب آزاد صاحب. دوی په دې مسلې باندې بحث کوي در نوریدونکو. خو مهمه خبره دا ده چې د بې عدالتۍ سره د مبارزې اصول څه دي، څنګه خلک کولای شي عدالت وغواړي، عدالت راولي، څوک راوستي شي، څنګه راوستي شي. که تاسو بل سوال لرئ مهرباني وکړئ.
ما اشاره به نقطه جناب ډاکټر سبادل کې گفتن که سازمان ملل متحد این روز که آغاز کرده به خاطر روشنگری از هان آما این کار کرده که دولت ها بتانن یعنی کوشش بکنن که عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن. ولی یه خود یک تیوریست، یک نظر است، کار نیک است، کار شایسته است، ولی در قدم اول یه خود حکومات خود کشور هاست یا حاکمای خود کشور هاست که میتونن با مردم یک جای عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن. شما اگر یک مرور به تاریخ معاصر افغانستان بندازین، کدام دوری را باید دارین یا به طور مطلق یا نسبی عدالت اجتماعی در او برقرار شده باشه؟ دکتر سبده؟
بله شه. بسیار نقطه مهم و کلیدی را شما انگشت گذاشتین. با تأسف ما در طول 5 دهه یا 6 دهه که از عمر ما میگذره و زمانی که به تاریخ مراجعه میکنیم، از زمانی که افغانستان به نام افغانستان کشوری در جغرافیای امروز در جهان ظهور کرد، از اون لحظه الا امروز متاسفانه در هیچ نظام و رژیم ما عدالت اجتماعی را در این رژیم ها نداشتیم و سراغ هم نداریم و این لحظه به صورت قطع وجود ندارد.
یعنی په نسبی ډول هم په هیڅ وخت کې نه موجود. عادل صاحب دسی نظر لري؟
خب حالت نسبیت یک حالت است که میتونیم یک نوع دلخوشی بگوییم که در بعض موارد، در بعض رژیم ها، در بعض سال ها تلاش های در زمینه صورت گرفته اما نتیجه مثمر و عالی نداشته. این به این معناست که مثلا در طول حداقل 4-5 دهه اخیر اگر ببینین، یا در زمان پادشاهی آل حضرت ظاهر شاه، 99% مردم افغانستان بیسواد بودن، که این بیسوادی یکی از عوامل اساسی امی بحران است در مجموع در یک کشور که نمیتونه او اجتماع را به عدالت اجتماعی برسانه. بنابراین از این ما چنین برداشت میکنیم که اون رژیم ها نتانستن کار محصر را انجام بدن، اما بودن نظام هایی که تا حدود در این عرصه تلاش کردن شرایط خواستن مساعد بسازن برای آموزش مردم، برای تربیه مردم، مکاتب ایجاد شده، کورس های بیسوادی ایجاد شده، برای قشر بانوان کشور زمینه های کار و تحصیل مساعد ساختن. در این جای شک نیست، بوده استثناءات بوده، اما او متاسفانه بسیار مثمر ثمر نبوده. و همین که امروز یا پیش از طالبان، حتی در اواخر نظام رژیم آقای اشرف غنی، خودشان در کنفرانس های بین المللی اقرار کردن که 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
بله.
این خود نشان دهنده از این هست که یعنی عدالت اجتماعی به شکل معکوسش در کشور ما جریان داره. فقر بیداد میکنه، بیسوادی بیداد میکنه، گرسنگی و بی‌عدالتی بیداد میکنه، حقوق حقی مردم پامال میشه، اونهایی که در رأس قدرت هستند زیر نام قماندان و همسال زینا اصلا اجازه نمیتن برای مردم که وحق و حقوق خود برسن. اینا همه نشان دهنده عجیب هست که در چنین کشورهایی که بیسوادی هست، هم نظام ها متاسفانه خدمت برای مردم نکردن و هم مردم نخواستن به صورت کل در مجموع در این راستا فعالیت بکنن و خود عجیب بحران نجات
دیره مننه. تشکر.
فشار دارن سر دولت ها که اونا مجبور شون عدالت اجتماعی را بپذیرن، این امکانات برای مردم بکنن.
خطر سمخ که ویلی چه به سوادی میاده کرده، نو کله چې په ټولنه کې 90% خلک به سوادوي او په هونه لري، نو هغه د لپاره سخت هم ده او نشي کوله چې مبارزه وکړي خپل حقوق او غوړي اجتماعي عدالت وغوړي. نو اوس راځو بیرته چې دغه دومره بی عدالتۍ په افغانستان کې موجوده وي، د دې بیا عدالتي سره خو دنیا کې بیل خبره ده خو زه بیرته افغانستان ته راځم. د مبارزې اصول څه دي؟ اصلا څنګه مبارزه وشي؟ څه کولای شي خلک په کومه طریقه کولای شي؟ آزاد صاحب کدي برخه کې تاسو نظر ورکړي؟
ګوډي د بیا عدالتي مخنیوي تر ټولو لوی مسؤلیت خپل دولتونه لري. خو کله چې دولتونه یا چارواکي نقص کوي بیا ولسمه کولای شي چې د دې په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي. په افغانستان یا حتی په شرقي هیوادونو کې کله چې د سیاسيون یا چارواکي د ټولنیز عدالت په نوم باندې عدالت پلي کوي، هغه اصلا د خپلو سیاسي چلانو څخه انتقام اخیستل دي. چې دوی لکه په افغانستان کې څو څو ځله سوي دي، هلته رژیم خان په دار ډول سوي دي، وړل سوي دي، اما هغه ډول چې انتقالي عدالت یا ټولنیز عدالت تقاضای چې پالیسی هغه نه دی سوی، بیا نو ولسونه څه کوي؟ دې لپاره بیلابیل ادرسونه دي په نړۍ کې. که چیرې تاسو په خپل هیواد کې مثلا په افغانستان کې داسې یو ادرس نه لرئ، ځکه کله چې بې عدالتي رامنځته کیږي، ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کیږي، ټولنیز حقوق نقض کیږي او د چارواکو لخوا، دولت لخوا یا د زورواکو لخوا، نو بیا خو هغه کوم حقوقی یا قضایی ادرسونه چې دي هغه هم د دې کواکې دي. بیا نو نور ادرسونه ست په نړۍ کې د بیلګې په ډول لکه د جزا نړیواله محکمه یا ای سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ چې و شخصا یو مشخصه موضوع تر ازم پاندې حق لا باندې ما مراجعه ورته کړې ده. ما مراجعه د تیرو شلو کلونو په ځانګړي توګه د 15 اگست 2023 باندې چې څه پیښ شول او نن چې په افغانستان کې روان دي، شاوخوا 40 میلیونه انسانان چې دا د ملګرو ملتونو راپور دی، ما نه د ملګرو ملتونو وایي چې وبخښئ 95% خلک کینځنه یې فیصد نه تقریبا ټول ولس دا د دوه وخت ګورډی نه لري. تیر به تر دې چې هلته شوانځای سته، هلته تعلیم سته،
ازادي سته،
هلته د بیان ازادي سته، دا ټول مسایل یوې خوا ته پرېږده. کله چې ستا ولس د دوه وخت ګورډی نه لري، بس ستا ولس دا شاته خپل عوامل لري. څه پیښ ولې چې نن موږ دا غلطه یو؟ د افغانستان په میلیونونه خلک، شاوخوا 3 میلیونه خلک په تیرو 3 میاشتو کې په قانوني او غیر قانوني لارې له افغانستان څخه ووتله. دا اوس راپور خپور شو چې دغه 3 افغان ځوانان چې مړي په کانټینر کې پیدا شول چې اروپا ته تلل، دا نو په سلګونو داسې پیښ دي. نو دغه دغه سترو جنایتونو لاملین څوک دي؟ ما نړیواله محکمه ته یا د جزا نړیواله محکمه ته اسناد او شواهد او اریزه غا د روم د سټیټي از روم د منشور یا اساسنامه پر رڼا کې کابو یو له سمه شولان دي ارسلمه د پخوانی دولت په مشرتابه د پخوانی رئیس جمهور اشرف غنی څخه نیولې د ماوینینو او د نشدې کسانو او د دفاعي او امنیتي وزارتونو مسؤلینو د سقوط تر ورځې او د طالبانو باندې او هغه خوشبختانه د څېړنو نه وروسته د جزا د نړیوالې محکمې د سکرتریات د څارنوالانو د سکرتریات د څېړنو وروسته قضیه راجستر شوه او اوس یوازې 3 اونۍ وړاندې قضیه په رسمي ډول د څارنوالانو دفتر محکمې ته وړاندې شوه او دوی ته د خلکو ته نوټیسونه ورغلل. نو د عدالت غوښتنې لپاره یا د بې عدالتۍ یا د ټولنیز اجتماعي بې عدالتۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ادرسونه خورا ډېر دي. چې تر ټولو مهم او معتبر ادرس هغه د جزا نړیواله محکمه ده په هیګ کې، یا د هیګ محکمه ده چې هغه د په لومړي ځل باندې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د برحاله او پخواني چارواکو یا د واکمنانو په وړاندې دا ذکر اسناد او شواهد وړاندې شوي دي چې هغه تر دې وړاندې د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په تاریخ کې نو وسوي. دا یوازې د وس مثلا نه ده، دا یو بنیاد دی، دا یو بنسټ یې ښودل دي څو راتلونکي یا اوسني واکمنان لکه په تیرو 40-50 کلونو کې چې په افغانستان کې واکمنانو په دې باور نور نسی چې دلته چې حادثه کوي وژنې کوي، دلته د بشري حقوقونو نقص کوي، دلته د خلکو ژوند د دې څخه اخلي، د خلکو حیثیت د دې څخه اخلي، د هویت د دې څخه اخلي، د افغانستان جغرافي سره هر ناوړه جنایت کوي وایکا او بس بیا سبب یا وخت راځه. دا تر اوسه پورې پیښ شوی دی په افغانستان کې. لدی وروسته هر هغه څوک چې د افغانستان واکمنې ته زړه شکوي حتی اقل دې قضیه نه ورسته بده په دې فکر سي چې یو
اترسته او افغانان
په 2023 کې یو یوشتمه پیړۍ کې افغانان دومره توانېدلي دي چې د پخوا په څیر باندې نه دي چې هغه له هر څه نه خبره یوازې په همدې
واسطه
کې محدود و چې اوس هغه درسونه پیدا کړي دي
او
څنګه نړیواله جزا نړیواله محکمه
ده
د طالبانو کوم مشران په تور لیست کې دي د همدې محکمې د پریکړې په اساس باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تور لیست کې کړي دي
تشکر از توضیحاتونو زه سپاس اگر
اما ما تور کړی دا هم قضیه لستو ګراسي
بس ادامه ورکړه ولګ
بس ادامه میتم نکات جالب را شما و ډاکټر سبحال بیان کردین البته بعد از شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان با ما باشین شنونده های عزیز همچنان
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا روز دوشنبه 20 ماه فوریه در یک سفر غیر منتظره و از قبل اعلام ناشده وارد اوکراین شده و در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد بایدن با نشر اعلامیه گفته است که سفرش به کیف به خاطر تسریع دوباره تعهد خلل ناپذیر ایالات متحده به دموکراسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین است. در اعلامیه آمده است که در این سفر فراهم آوری بسته دیگر تجهیزات حیاتی جنگی به شمول مهمات توپخانه، سیستم های ضد زره و رادارهای نظارتی به اوکراین اعلام خواهد شد تا مردم اوکراین را در برابر بمباردمان هوایی محافظت کند. افزون بر این بایدن در این اعلامیه گفته است اواخرین هفته تحریم های اضافی را بر نخبگان و شرکت های اعلام خواهیم کرد که تلاش دارند طفره رفته و ماشین جنگی روسیه را اکمال دوباره کنند. قصر صفحه گفته است که در طول یک سال که جنگ اوکراین می گذرد ایالات متحده توانسته است ائتلافی از کشورها را شکل دهد تا با حمایت غیر منتظره نظامی، اقتصادی و بشری اوکراین را کمک کنند. کمکی که با گفته بایدن ادامه خواهد یافت. این نخستین سفر او به کیف از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. پیش از این قصر سفید اعلام کرده بود که رئیس جمهور بایدن اواخر روز دوشنبه از واشنگتن به پولند سفر میکند. این در حال است که کیف با وجود آن که کمک های نظامی از ایالات متحده دریافت کرده است بر دریافت طیارهای جنگی F-16 آمریکایی تاکید دارد. اما کشورهای عضو ناتو در فراهم آوری طیارهای جنگی با اوکراین تمایل نشان نداده اند. برخی منابع محلی در نگرهار می گویند که چند ساعت پس از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط طالبان افراد این گروه با نظامیان پاکستانی در محل درگیر شده اند. جزئیات بیشتر را از فوج احسان می شنوید.
یک منبع در تورخم که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که این درگیری صبح روز دوشنبه 20 ماه فوریه آغاز شد و برای یک ساعت ادامه داشت. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این درگیری میان افراد طالبان و نظامیان پاکستانی معلومات دقیق در دست نیست و نیز مقام‌های طالبان و پاکستان در این مورد ابراز نظر نکردند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است در آن دیده می‌شود که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده و مردم در حال فرار از محل هستند. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفت که دروازه تورخم روز یکشنبه پس از آن بسته شد که مرزبانان پاکستانی از ورود مسافری که بیماری را همراهی می‌کرد و پاکستان جلوگیری کرد.
ادامه خبرها. در حالی که جهان از امروز 20 ماه فوریه از روز بین‌المللی عدالت اجتماعی بزرگداشت می‌کند، شماری از افغان‌ها از عدم رعایت عدالت در افغانستان شاکی‌اند. همزمان با این روز شماری از زنان و دختران در افغانستان می‌گویند که حقوق اساسیشان پایمال شده است. 20 فوریه از سوی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده که هدف اصلی آن از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی بین اقشار جامعه و بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی عواید از گمرکات افغانستان جمع آوری کردند. این وزارت روز دوشنبه 20 ماه فوریه ادعا کرده است که این مقدار عواید در تاریخ گمرکاهی افغانستان به پیش نبوده و قبل از حاکمیت این گروه بر افغانستان عواید سالانه گمرکای این کشور از 72 میلیارد افغانی بیشتر نشده بود. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور در 1.5 سال گذشته با بحران شدید اقتصادی روبرو شده و در حال حاضر کم از کم 28 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در بخش‌های ایالت پنجاب آن کشور کم از کم 14 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس محلی روز یکشنبه گفته است که این حادثه شب گذشته اتفاق افتاد و تمامی مجروح شدگان آن برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. کره شمالی امروز دوشنبه در دومین آزمایش تسلیحاتی خود در 3 روز اخیر 2 میزایل بالستیک با برد کوتاه را در سواحل شرقی خود پرتاب کرد. در جریان 3 روز این دومین آزمایش است که باعث تحریک ژاپن شده و آن کشور تقاضای برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را کرده است. خبرگزاری مرکزی رسمی کره شمالی اعلام کرد که اهداف حملات توپخانه ای آن کشور در فاصله 395 کیلومتری قرار داشته است. کره شمالی تهدید کرده است که در برابر تمرین های نظامی آمریکا و کره جنوبی پاسخ بی سابقه و قوی بدهد، چیزی که کره شمالی آن را تمرین تهاجم عنوان می کند. برخی تحلیلگران می گویند کره شمالی به دنبال سلاح های قدرتمند است تا قدرت چانه‌زنی اش را در مذاکرات احتمالی با آمریکا افزایش دهد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه از کمک‌هایی که توسط آمریکایی‌ها برای زلزله‌زده‌های 6 ماه فوریه در ترکیه و سوریه فراهم شده است ستایش کرد. بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره گفت حکومت ایالات متحده در مدت چند ساعت به این فاجعه پاسخ داده و تاکنون صدها بسته کمکی و پرسنل امدادرسان را برای کمک فرستاده است. او گفت مردم آمریکا نیز به این زلزله و تصاویر دلخراشان در جایی که بیش از 45 هزار نفر جانهایشان را از دست دادند واکنش نشان دادند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه روکراس اسپین خبری گوش میدین. همطور که در آغاز و تا حال شنیدین، این برنامه را اختصاص دادیم به روز جهانی عدالت اجتماعی که سازمان ملل متحد ایرا از سال 2007 به واد پیاده ساختن. آزاد صاحب، قبل از اخبار در مورد مبارزه با آوردن عواملی که باعث ممنوعیت آوردن عدالت اجتماعی میشه اگه تر بگیم صحبت کردن، از مبارزه خودشان یاد کردن و جناب دکتر سبدل شما یاد کردین که یک تعداد عوامل رو نام بردن که باعث البته گفته میشه که ناکامی حاکما بوده. آیا شما با این هم موافق هستین با این حرکت که جناب آزاد صاحب تشریح کردن که باید در پلوی از این که سازمان ملل متحد این روز تخصیص داده یک منبع دیگه هم باشه که او رو نظارت بکنه، یک راهی هم باشه که در مقابل از او مبارزه صورت بگیره در مقابل کسانی که مانع آوردن عدالت اجتماعی در یک جامعه شدن؟
از کما که حیدر عادل سیبو ولی چې اجتماعي عدالت مختلف تعریفونه لري، هر ملک خپل مختلف تعریف ورته لري، او اجتماعي عدالت نسبی دی کلی اس وخت نه وو. نو د هاګ په نړیواله محکمه کې چې وسازات صاحب عرض کړی دی، دغه د اجتماعي عدالت په اساس ورته وګوري چې څومره به دغه عرض واوریدل شي چې په افغانستان کې چې چا بی عدالتي کړی دی هغه واقعا محاکمه شی و عدالت برقرار شی. عادل سر.
بله، ببینین متاسفانه در شرایط فعلی ما سازمان های داریم که ادعا میکنن ما از عدالت، حقوق انسانی، حقوق بشر امثال از اینا حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم و نظارت میکنیم، اما در عمل متاسفانه او طور شاید و باید که در شعارهای از این سازمان های بین المللی آمده ای یا نمیخواین یا نمیتونن یا می شرایط برشان دقیق مساعد نیست، یا کشورها و به خصوص دولت‌های این کشورها که در سطح جهان به خصوص در کشورهای جهان سوم یا عقب مانده مثل افغانستان هستند، اونا پابندی و رعایت از این نرم‌ها ندارند. به طور مثال اگر فعلا یک سازمان نظارتی به خاطر عدالت اجتماعی هنوز ایجاد نشده، اما ملل متحد ممکن شعبات معینی در ارتباط به بررسی از این ابعاد از این مسئله دارن.
بله.
واضح هست که سالانه زمانی که کشورهای مختلف و در سطح جهان بررسی میکنن نشاندهی از این هست که یعنی یک شعبه معینی سر از این مسئله فعال است و کار میکنن. اما مثلا ما سازمان حقوق بشر هم میبینیم. سازمان حقوق بشر متاسفانه در افغانستان نمایندگی داشت، پرسونل داشت، بودجه داشت، در ولایت مختلف فعال بود، کار میکرد، اما او طوری که شاید و باید مطابق با شعارش بود و مطابق با توقع و خواست مردم افغانستان بود نمیتونستن فعال باشن، کار بکنن. و یکی از دلایل خب تا حدود نمیتونیم بگویم بهانه، اما دلایل هیده میآوردن که در اکثر نقاط مختلف افغانستان جنگ است و جان کارمندای ما در خطر است، ما نمیتونیم به صورت فعال در اونجا عمل بکنیم. اگر امروز نظر به صحبت یا سوال جناب عزیزادی گرامی که اگر یک مرجع بالاتر نظارتی برای عدالت اجتماعی در سطح جهان ایجاد شود خوب است یا نیست، واضح است که خوب است. اونها بیشترتر، دقیقتر و عملیتر میتونن از این بخش حمایت بکنن، نظارت بکنن و دولتها و کشورها و مقامات وادار بسازن، تحت فشار قرار بدن که اگر در این عرصه فعال نشن و این عدالت تامین نکنن، زمینه را مساعد نسازن. بالاخره حرف آقای جناب آزاد است یا سوال دیگه از همکار شما است که مثل محکمه بین المللی ها و محکمات دیگه در روبرویشان قرار داره که میتونه اونا رو در پای محکمه بکشانه و ازشان بازخواست بکنه. این حرف بسیار دقیق است و در شرایط فعلی در سطح جهان واقعا متاسفانه ما میبینیم که بی‌عدالتی ها به نهایت زیاد است. یک قسمت در حدود 2-3 میلیارد انسان جهان همین لحظه مستقیم یا غیر مستقیم از عدم عدالت رنج میبرند. به عدالتی به نهایت وسیع هست و اینها رای حل میپالند. رای حل همیه است که نظارت بر این عرصه باید وسیع تر شود.
ولی مهم نیست آن عادل سه بارز دکتر سه بارز مذارت که صحبت شما رو ختم میکنم که هر مرجعی که ایجاد میشه اگر قدرت اجرایی نداشته باشه کاری از هم مانند شعار نمیشه؟
همین گپ است. من خدمتتان عرض کردم که این ما سازمان حقوق بشر داریم.
بله.
متاسفانه او طور شاهد و باید مطابق به برنامه‌ای که دارن، مطابق به شعارهایی که دارن عمل میکنن، اما چون قدرت اجرایی ندارن برایشان مشکل است که بتانند به صورت فعال و همه جانبه تصمیم بگیرن در ارتباط به افراد و اشخاص. صرف اونا گزارش خود را تهیه میکنن، گزارش میسپرن و با تعصب میبینیم که دولت ها هم یک خو میگن و پشت پا میگذارن و در طاق
بالا
قرار میکن، میگن ما بعدا در این ارتباط تصمیم
تشکر. میگیم. تشکر. عزیزاده صاحب محترم که اساس اجازه وی نجیب آزاد صاحب نزغوارم دغه معلومات واخلم چې اوریدون کیم خبر شي پوشي چې د دنیا شرایط ته وګورئ. د اوکراین جګړه د افغانستان شرایط نور دنیا ته وګوري چې څه حال ده کنه په اجتماعي لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ بیا چې د ټول مسلې بیا د بی عدالتۍ باعث کیږي نو موږ په اجتماعي عدالت غږیږو اوازات یې ویلې چې د ارز کړې دلته او د عریضه دویمه مرحله ته رسیدلې ده د هاګ نړیواله محکمه خود رپورټونو لقرار مستقله محکمه د نهایی زیاده چې الته خلق بل ارز کې او د خلکو आवाज اوریدل کیږي او جنایتکاران او ناقضین خپل سرنوشت ترسیږي نو د څومره مطمئن دي آزاد سپته څومره مطمئن په دغه شرایطو کې د جهان د منطقې د افغانستان څومره مطمئن چې د ارز د واوریدل شي ګرچې عریضه د دویمه مرحله ته ورسېده اوس په غور کیږي او تاسو ویل چې د خلکو ته ناقضین ته خاتونه مسؤل شي
ګوري لپاره مرغه د پتیرو څلو قانون یو پیړی کې وکړل سی په نړۍ کې هیڅ مخالم دا چې اورز نه راغلي چې په نړۍ کې سل جنجالو نه دی هوا ته مثلا نه دی لومړی یو دویم نړیواله جګړه دی نو ستړه جګړه چې دنیا کې کېله و د افغانستان جګړه چې تر هغه پوره دی واځي په افغانستان کې نه وای د افغانستان جګړه نه و بلکې رکی د غټ ټول قوتونو شکیل و نن هم په د یوکرين مسله کې دا د ولسمشر متحده ایالاتونو ولسمشر هم دا وسال ته دی یا دنی به ثباتي چې نورې په سیمه کې دي دا د دې باعث کېدلې نه سي چې د یو هوا چې دومره مهمه قضیه دی لخند او دن سره مخ دي د هاک نړیواله محکمه یا د جزا نړیواله محکمه د نړۍ ته ټول موثبت ترین محکمه ده درسته دا د دې چې په نړۍ کې هغه د ملګرو ملتونو ایجنسی دی کغه د هاک محکمه ده یا مثلا هغه د انټرنیشنل کورټ اف جسټس دی نافذه قوه نه لري یعنی پولیس نه لري لکه د یو پریکړه تصمیم همیشه یو نه یو ډول تامین سوی دی یو نه یو ډول پلیس سوی دی د بیلګې په توګه د کمرسل چې اډونه وکړي چې طالبانو د نیمه شران چې هغه وس هم د په ټول لیست کې دی یا د سفر نو بندیزونه چې په لګې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له آدرس یا له خوا دا هم دغه د حق د نو بخښه د حق د محکمې د پریکړه په اساس باندې یعنی د جنیوا د کنوینسیون همدارنګ د روم د سټیچیو د روم د اساسنامې د نقص په اساس باندې دا کار شوی دی نن هم زه خورا ډیر ډاډه یم ځکه د هاګ محکمه چې دا هغه په کلونو قضیه نه اخلي خلک ډېر یا دولتونو مراجع ورته کوي خو چې ډېر معتبر اسناد او شواهد نه وي قضیه نه اخیستل کیږي کله چې دا یو لس میاشتې کېږي چې دا قضیه اخیستل شوې ده د سازمانالو یا سکرتریت نو وروسته چې دا دویم پړاو ته محکمې ته وړاندې شو نو د دې معنا ده چې او نوټیسونه یا خطونه یا لیکونه د کسان د شپدیاري زکه یا د ونه استویلا البته د دې سره په دې اړه کې وسته ځینی نور زورواکو لکه عبد الرشید دوستم مارکه کتا محمد نور اسماعیل خان تورن اسماعیل خان چې دوی په حق لبانه فاده شواهد کافی لاسته راغله دا اوس په رسول ټول ته نوټیسونه ولرول سوي دي کې هیڅ شک نشته چې دا محکمه به د دې خلکو په وړاندې د محاکمه نه داسې محاکمه چې بند ته وانهستی چې ممکن دا کار ونیسي ځکه د هاګ نړیواله محکمه تر اوسه داسې کار کړی نه دی او د دې په اړه هغه صلاحیتونه کې منسته ځکه هغه دولتونو ته دلته وایي دولتونو محاکمه کوي په افغانستان کې محکمه اوس وجود نه لري لکن دوی د خورا ډېرو بندیزونو سره مخ کېدلی شي د دې شتمنۍ د کنګل کېدو سره مخ کېدلی شي د دې سیاسي کیریر په بشپړ توګه له منځه تللی شي نړیوال سټیج باندې د دې سیاسي فعالیتونه لمنځه تللی شي په نړیوال سټیج باندې د دې روابط یا د دې فعالیتونه هغه سیاسي وي که کولونیز وي هغه لمنځه تللی شي زه خورا ډېر ډاډه یم ځکه کله چې دا عریضه دویم پړاو ته ولاړه او د څانوالانو یا د پروسیکیوټر د دفتر یا د سکرتریت نه د محکمې ته وړاندې سوال او په دې باندې کار پیل شو دا په خپل په دې معنی چې ټول اسناد او شواهد او ټول معیارونه چې د روم د اساسنامې پر وړاندې کې د جنیوا د کنوینسیون پر وړاندې کې همدارنګ د دې د محکمې د نورو قوانینو پر وړاندې کې ټول شیان ترتیب شوی دي دا ومنه چې په دې باندې کار پیل شو او د بوزرو درې د دې خو نو ټول په افغانستان کې څومره جنایتونه شوی دي د یو څېړنې پیل شوې نو دا په دې معنا چې لا ځغ واوري تاسو په دې باندې کار پیل
شوی دی شما بسیار امیدوار سین آزاد سین شما بسیار امیدوار سین به این حرکت که شما آغاز کردین دکتر سبدل شما هم امت فکر میکنین که همی راه های یا یکی از راه های مبارزه با
بی‌عدالتی
و آوردن عدالت اجتماعی امیرایس که جناب آزاد تشریح کردن و ای چطور میتونه تقویت شه به نظر شما؟
بله ببینین جناب آزاد بسیار مسئله را عالی و همه جانبه از جهات حقوقیش بیان کردن و پافشاری کردن سر از این مسئله که من هم میره استقبال میکنم، اما ما فراموش نکنیم که اینها جناب آزاد وقتی که تحلیلگر مسائل حقوقی هستند به این معناست که در این رشته تحصیل کردن.
بله.
اونا از آگاهی کافی در زمینه برخوردار هستند، با این اساس اینا میتونن نظر و معلوماتشان، نظر و تحصیلشان، نظر و آگاهیشان اقدام بکنن و حق خود از مراجع داخلی و بین المللی تقاضا بکنن. اما متاسفانه 90% مردم افغانستان امروز اصلا در ارتباط با عدالت و عدالت اجتماعی آگاهی ندارن، اونا اصلا سواد ندارن، اونا نمیدانن که اق خواستن و حقوق خود به اصطلاح تأمین کردن چی هست. ما علاوه بر این که در یک بحران مکمل بیسوادی گذشته از فقر بحران اقتصادی و اینا قرار داریم، علاوه بر بیسوادی ما تحت تاثیر مسائل دیگه مثل انعنات، رسم و رواج، عرف، عادات، رسوم ها و هم هستیم که این خود هم دست به دست هم میده و یک مطلب برای ما نمایان میسازه که همه و همه ناشی از بیسوادی است، عدم آگاهی این مسائل است. این موضوعات زمان میتونه نهادی نشود که کشورها و خصوص جامعه جهانی در رأس کشورهای بزرگ اقتصادی جهان خودشان اول عدالت بالای خود و بعد از اون در جهان تأمین بکنن، مراعات بکنن. من مطمئن هستم که اگر اینا مراعات بکنن کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته یا که ما در بعضی حالات اونا را جهان سوم یا کشورهای فقیر یا که مانده میگیم، اونا هم تحت تاثیر این فضا قرار میگیرن و مجبور میشن که این رعایت بکنن و تلاش میکنن که این مسئله را در کشورهای خود نهادینه بسازن، آگاهی برای مردم خود بکنن و پروگرام های معین از طریق رادیوها، تلویزیون ها، نشرات، نوشته ها، اخبار، مجلات پخش بکنن تا ذهنیت مردم در این مسائل بالا ببرن، فساد محدود بسازن، فساد از بین ببرن. و واضح هست که بدون عدالت اجتماعی در یک جامعه نه فقر از بین میره، نه بیسوادی از بین میره، نه تبعیض جنسیتی از بین میره، تبعیض قومی از بین میره. این مسائل همه و همه دست به دست هم میتونه و تحت این عنوان میتونه در یک کشور معاصر واقع شوه و در
ډیر مننه، ډیر تشکر. آزاد صاحب یو سوال د خبرونه لږ وخت پاتې دی، آزاد صاحب صحیح ده کنه؟
او
تاسو د 13 شلو کلونو خبرو وکړه، په دې 13 شلو کلونو کې چې د افغانستان کې حکومتونه وو مګر همیشه جنگ پکې وو، په دې جنگ کې نړیوالو ملکونو قواوې هم وې چې هغوی نه هم بې عدالتۍ شوي دي. طالبانو چې د حکومت سره جنګېدل بې عدالتۍ شوي، د ناټو د قواوو سره جنګېدل د جنگ د قوانینو نقص شوی دی. په دې جګړه کې اوس دغه ارشه تاسو کړی د ډیرو کسانو نمونه واخستل تاسو ویلې، خو اوس طالبان په افغانستان کې واکمنان دي، نو د دوی رهبرانو مسول دي په دې قضیه کې، درست آزاد صاحب؟
بله بله.
یعنی کوم حکومت چې په رسمیت نه پیژندل شوی او نور کسانو ته نوټونه لیږل شوی وي چې تاسو وایي، آیا د طالبانو حکومت واکمنانو ته هم نوټونه لیږل شوی دي؟
بلی وو په دې کې هیڅ څه نشته. د روم د اساسنامې د منشور لمخې یوازې حکومتونه یا دولتونه نه دي چې هغه د بشري حقونه یا هغه حداقل هغه جرمونه چې د روم د اساسنامې په اساسنامې منشور کې ډېر واضح دي چې په هغه کې جنوساید دی یا ډله ییز وژنه ده، په هغه کې خلک په ډله ییز توګه له وطن څخه ایستو ته مجبورول، په هغه کې فقر دی، په هغه کې رواني او فزیکی شکنجه دي. دا ټول په افغانستان کې وسجدیان لري. دا که د دولت لخوا وي، دا داکل شخص د شخص د خوایي او داکل د دلې د ادرس وی یو ګروپ یو ډالې وی ترهګر وډالې وی یا مثلا جنایتي ډالې وی یا هر بل ډالې شي وی که هغه مرتکب کیږي د ټولو په وړاندې تاسو کولای شئ چې د جزا په نړیواله محکمه کې ارست وي. طالبان چې وس د رسمي دولت په حیث نه دی پیژندل شوی، لکن ډاله ده د طالبانو د تحریک په نامه باندې دا یو ډاله ده، او دا ډاله په همدغه ټولو جنایتونو کې تر ټولو ډېر هغه سرلارې ده. دوی ته هم نوټس ولېږول شوی دی، دا چې دوی به د نوټس په جواب کې څه وایي یا به نه وایي دا خو موږ ولیدل چې طالبان هغه دی د ټولې نړۍ سره دوی هغه خپل هغه وایي هغه خپل زه غواړم اصلاح چې کارو ما خپل بابولالي وایي، لاکن دا په دې معنا نه دی کدی نوټس جواب ورنه کې کدی مثلا د محکمې نورو لیکونو ته دغه جواب ورکول ته حاضر نشي، نو دوی به برات مومي، بلکې دوی به لا د ډېرو نورو سختو بندیزونو او پر دوی باندې د نورو سیاسي فعالیتونو د بندښت سره مخ شي. په دې کې
یعنی دوی به د جنګي جرایمو جواب وایي،
دوی به په افغانستان کې چې لبا د مرغه د د د د حاکم نړیواله کمپ هغه چې دا محکمه چې دا د 2000 ورته دی خو مسائل یا جنایتونه په افغانستان کې هغه جنایتونه چې ما لاندې یادونه وکړه هغه سیری په دې کې طالبان په ټول کې مقصد دي. نن چې حالت مثلا د لوی وژنې مخکې تر دې چې دوی واک تر ځای غوړي سی وي خاطر پیژو، نن چې دوی واک دي د دې درا تاسو سره سم ساده شواهد ما وړاندې کړی دي چې د لیز وژنې نه بل خصوص هغه کسان چې په خوانی دولت کې په امنیتي دفاعي سکتور کې و هغه په ډلې توګه وژل شوی دي. نن تر ټولو ډېر په نړۍ کې تر ټولو ډېر ذهني او فزیکی شکنجه په افغانستان کې روانه ده. نن په نړۍ کې تر ټولو ډېر فقر لوګه په افغانستان کې ده. نن په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې هغه په زور له هیواد ایستل شوی یا اړ شوی دي هغه د افغانستان څخه سویلي تر یوکراین شمیر ډېر زیات دی، او دا د طالبانو په دغه واکمنۍ کې فاصله سمیاش کې سویلي طالبان په دغه ټولو جنایتونو کې دوی مستقیمن مرتکبین دي. نو د دغه ټولو جنایتونو د مرتکبینو یا لاملونو په توګه دوی معرفي شوي دي یا دوی تورن سوي دي یا تور په لګول سوی دی په دې اریزه کې، او همدارنګه پخواني چارواکي کابل څخه شروع کړل امنیتي دفاعي وزیرانو که د معاونینو او ځینې نور کسان چې ما یادونه وکړه دا د ټولو معنی
اخلي.
البته یو یادونه زه کوم چې دا اریزه زما شخصا یعنی زما په نوم دا ما کړی ده، لیکن دا د افغانستان په استازیتوب ده، ځکه په شخصي لحاظ د خلکو شخصا ما سره څه نه دي کړي، لکن د یو افغان په صفت څه شوي دي زه پاتې کې یو افغان
د ولس سره د عدالتي شوي
بیرونو انسانانو په استازیتوب دا اریزه شوي ده.
دکتر سبدل، به عنوان سوال آخری و ختم برنامه که حدود 1.5 دقیقه ما وقت داریم، شما فکر میکنین که گفته های آزاد صاحب که تشکیل کردن برای که حکومتی هم تحمیل شده بتانه که از نظر قوانین بین المللی تا حال مشروعیت نداشته و به رسمیت شناخته نشده مثلا حکومت طالبان؟
بله دقیق است عرفی که اینا بیان کردن، من در تمام مانایی را تایید میکنم. همین مسئله حکومت که فعلا یا حکومت موقت است یا زیر هر نامی که در افغانستان جاری هست و طالبان آمدن، یک بخش اساسی نقض قوانین بین المللی در همین حکومت است. او عبارت از این است که تعداد زیاد رهبران از این همین لحظه در لست سیاه ملل متحد یا در لست تروریسم هستند که اینا حاکمیت دارن در یک کشور. هرگاه ارگان بین المللی واقعا فعال و با همه امتیازات و امکانات داشته باشد در سطح جهان، اینها را باید در محکمه بکشانند و به اصطلاح جزای که لازم است بر اینا دارد.
دیر مننه دخبروان وقت پای تا رسیده. تاسی دوار و درنو ملمنون تشکر که و چه خبروان تراغلی ده تاکل مسئله پا حکل مخبل تحلیل و تفسیر ورانده که کورم ودن
باز شنونده های عزیز و بیننده های محترمه که حوصله کردن برنامه ما را هم شنیدن و هم دیدن، سر زیاد تشکر. امیدوار هستیم شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باخت مالید
ستاسی غک پروگرام که خپل نظریات سرگن کنید.
تشکر.